مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوم. په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی دی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته، او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل، لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایی اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پیښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. باجوا وایي په نښته کې تر اوسه اته وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. د ده په وینا په نښته کې د دوو افسرانو په ګډون لس امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړي دي. راځئ چې د دغه خبرې واورو.
خپل نوم دې راته کوي؟
یار محمد سر.
تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل، د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه پسونه په سیل په دی ورځ یو په دی دوه ورځې کې کیږي. نو موږ له دې ته کې جمع رو مې یو د دې ته کې جمع د بلوچستان او زموږ دا کې څه فائدہ نه سو. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د سرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. په سوات کې د ګزن ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی سوات څانګې مشر ډاکټر انور جمال بیګام مشال راډیو ته ویل، د پولیو مخنیوي کمپین تیره ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یکشنبه به پای ته رسي. دوی ویل یوولس سوه نهه ټیمونه د سوات په وشپېته یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي. ډاکټر جمال زیاتوي له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومانو ته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډیدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. هیسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپټمبر پر شپږویشتمه د ملګرو ملتونو په نړیوالې غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر پنځو کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشي کړل شو. د دوه وکیلانو بېګا وویل عدالتي اورېدنه به ولس ته دا تفصیل په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بېدرکه شوی و. د د مشر وکیل یوجین فیدل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته له دې ویلو ډډه وکړه چې آیا برګډال به هم په ګواهانو کې شامل وي او که څنګه. عدالتي اورېدنه څو ورځې روانه پاتې کېدای شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زبات شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدای شي. امریکا ویلی په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنگتن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دې د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جارج ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی د غربي شام له لتاکې سره نږدې په هوایي اډه کې یو لوی اندازه پوځي ځواک جوړ کړی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې ویشتونکي توغندي او توپونه شامل دي. دې وسلو امریکا هم دښمنه کړې ده چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کوي. او د ازادي راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بیګا له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل کیږي. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یو روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلارنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکیج به د بلوچستان بزګرانو ته هیڅ ګټه نه رسوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو پشر وایي ګوند د قومي اکشن پلان پر استعمالولو اندېښمن دی.
د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي.
د قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسیدونکو وایي د روغتیا اسانتیاوې نه لري.
مونږ سره ایډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جم ته رسېږو تقریبا هغه ګنټې لګېږي. خپل ګاډي شته نه.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په افغانستان کې په پاکستان کې وبخې د افغان کډوالو د زده کوونکو یوې ټولنې حال درته راوړی دی.
باید نجونې تعلیم وکړي، باید افغان محصلین مشران باید راټول شي، دغه ټولنې جوړې
کړي. مشال راډیو سره اوسه. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. په دغه برید کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا له وینا سره سم تر اوسه پورې 8 وسلوال وژل شوي دي. د عاصم باجوا پر ټویټر باندې دغه بیانونه جاری کړي او په ټویټر باندې یې دا هم لیکلي دي چې د پوځ مشر پېښور ته روان شوی دی. دی به هلته د وسلوالو ځواکونو سر دفتر ته ورځي، د وسلوالو وبخې د سرتیرو سره به ګوري او د تصفیوي عملیات چې په دغه اډه کې د بډبیرې هوایي اډه کې روان دي د دې جاج به هم اخلي. د غبرید چې نن سهار وختي شوی دی تحریک طالبان پاکستان یې پړه منلې ده او ادعا یې کړې ده چې په دې کې یې ګڼ سرتیري وژلي دي. یوه عیني شاهد سره ځلاند یوسفزي خبرې کړې دي. هغه لږې خبرې مختص ته په خبرونو کې هم دغه کړې خو وروسته به هم درته بیا نشرو. ځلاند یوسفزي را سره د ټلیفون په کرخه دي. ځلاند، اوس په بډبیره کې څه صورت حال دی؟ د سکیم چوک سره انقلاب روډ چې دی دلته څه صورت حال دی؟
جی ډیر مننه. بالکل دلته کې مونږ اوس هم هغه چې ټوله میډیا چې کوم نه په خپل ځای باندې ولاړه ده او لا دې ځای کې مونږ ته لا د صورتحال پوره لا پته نه لګي، ځکه چې دلته کې سو شیبه وړاندې چې کوم نه مشتاق غنی راغی او د پېښور پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب راغی، هغوی هم د رسنیو سره خبرې وکړي، خو څه داسې واضح بیان یې ور نه کړ چې ګنې دا دننه چې کوم په د هوایي ځواکونو په مرکز کې چې کوم عملیات دي دا پای ته رسېدلي یا نه دي رسېدلي، یا د زخمیانو شمېره څومره ده، په دې اړه باندې څه تفصیل ور نه کړو. مبارک زیب چې کوم دا وایي چې یاره وسله دا دې ټیم کې داسې قسم معلومات شریکول د رسنیو سره چې کوم دي د عملیاتو ته زیان رسولی شي، په دې وجه هغه د معلوماتو شریکول نه ډډه وکړه. خو د تېر یو ګنټه کې چې کوم مونږ ولیدل نو دوه ځله چې کوم دنه نوي د فوجیان یا نوي ځواکونه راغله چې هغې په اووه اتو ګاډو کې وینې شمېره یې تقریبا د سلو نه سوا وه. هغوی تازه ځواکونه چې مونږ هغېدي مرکز ته چې کوم دنه دننه ور ننوتل، د ایمبولینسو د راوتو چې کومه سلسله وه د مرکز نه هغه اوس لږه غونډه کې کمه شوې ده. ډېر ساعت پس یو لس منټه پس چې کوم دنه یو ایمبولینس چې دنه هغه د مرکز نه چې کوم دنه بهر روزي لا دلته کې لا هیڅ قسمه رسنیو سره څو قسمه تفصیلات د دې عملیاتو په اړه باندې نه دي شریک کړي شوي. دې نه علاوه چې کوم دلته نه زموږ ذرایعو سره ریسکیو ذرایع شوي یا په هسپتال کې چې کومې ذرایع دي هغې سره چې خبرې اترې کېږي نو هغې وایي چې په لیډرینګ هسپتال ته تر اوسه پورې شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې په کې یو عام وګړی دی. او د سیمیج ذرایع چې کوم دنه وایي چې په دغه سیمیج هسپتال کې تر اوسه د شلو نه زیات زخمیان چې دي نه هغه راوړل شوي دي. او بعضې ذرایع په کې دا هم وایي چې په سیمیج کې دننه څلور مړي چې کوم دنه هغه موجود دي. او لږه شېبه وړاندې ستاسو د ټلیفون کال نه لږه شېبه وړاندې یو ایمبولینس کې یو بل مړی چې ونه هغه د هسپتال په لور باندې وړلی شو.
صحیح.
نو دا تروسه پورې تفصیل
تروسه پورې دا مطلب کس دا ستاسو سرچینو چې تاسو ته ویل دي او د غیو مړ چې تاسو ویل دي نو 15 تقریبا مړ دي او لشلو زیات جوبل دي د غشمیر موږ ویلې شو وسکنه خپل اوریدونکو ته.
نو دا غیو مړ خو موږ لکه ما په خپل سترګو باندې ولیدو دا باقي کوم سلور مړ دي دا سیمه زراعي وي چې را سلور مړ موږ سره موجود دي. خو چې کوم حکومتي چارواکي دي اوی لا په دې اړه باندې یاره دیش مېره پاړه باندې هیڅ هم نه دی ویل.
سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ځلاند یوسف زار سره د ټلیفون په کرخه
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان کاروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او سنتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی. نواز شریف د رواني میاشتې پر 15مه کاروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کاروندګران له نورو ټولو صوبو پرتلاز له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. موریوال کاکړ له کاروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای ل دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي.
پاکستان په ګلوبل خو دا یو سپه چیز دی، لیکن په بلوچستان دا پاره کته نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي دا دواړه پسونه په سل په دې وجه لاو ته د دوه ژبو کې کیږي. نو موږ له دې پیکیج نه محروم یو. د دې پیکیج زمیدار د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نه سو. دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی.
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا د ډېر زیاتو دلانو ته بالکل په کم سے کم لخ باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د دوه قرضې لا برابر دي. په کار دی چې دوی ما ته راکی زدا خپل اوبر خوندې کوم زما په صوبه کې تقریبا 1100 میگاوات بجلی ضرورت دي لیکن دا صرف ما ته 100 میگاوات هم نشته پر کولای.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیات اغیزمنې سوې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګون د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کلو یې 100 واخیستې 800 روپۍ تر سولی د باندې دي. زموږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارښت مارکیټ سیستم چې دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواري ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې زموږ د سبزیجاتو دپاره او زموږ د میوهجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ کې داخل کړل. د شو ټول شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. خو دې به موږ خامخا ضرور پر دې باندې ده مجلس حتماً خامخا جستو ده زموږ په ذمہواریان کې راځي.
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
وروال کاکړ رپورټ نور دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي د دوی د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقدامات اندېښمن کړي دي. لمشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزي حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. پر دې موضوع دغه رپورټ اورو. له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21م او 22م آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
مخامخ چوایس داو چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی اور قانونی ترمیم کو اگر منگ اکو دا فیصلہ کانشس فیصلہ وہ منگ اسم بایو چی دا فیصلہ غلط نوا خو دا دی فیصلی نا بعد دا دی استعمال چی سنگ کی گی دی باندی زمان گا ریت تحفظات تی اور منگ کوشش دا کرو چی دا ایشو دی ایڈریس اور دی سنگ دا مرکزی حکومت دا ادارے اس سنگ چی دا خپل اختیارات تجاوز کی ندا زمان گا تشویش تی.
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی، خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي، نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک ده، لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کېښول. مونږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې څنګه عدالتونو هم دا کنډیشنز کېښول شو دې لپاره مونږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار ده، خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي. خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلې او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاره کوي.
د عبدالولی خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج په خوانې مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمان د پیښور مرکزی جیل ته استولې دي. دا سلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولې. یاد اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل،
و ابټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
و ابټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و. په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو، خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویا د غندنې وړ ده. نوموړي زیاته وی
د دغه مجرمانو مېسج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کوم یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایويږي نه بدلته نه تختي. زما بچی به عمر شاندې په تیارو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه، زه د سیاسي اکابرینو نه، زه د دوی پوهانو نه، د دوی وطن د دوی ژبې توقع لرم. تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتت چې دوی اوچت شي او د دوی خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی، د هغه په جیل کې ولې پروت دی؟ د هغه که ډېر غټ جرم هم کړی کنه په کور به هاو سب جیل ډیکلیئر کړی و. په دې وزیر اعظم بولې غلی دی، په دې وزیر اعلی بولې غلی دی.
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زربا په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړی. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقه دې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زاد دې خبره انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستفا او سترا د اقتصادي عمل هغه کوم رحمیت کوو، موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو. او کچر ته فرض کړی دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلینګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي چې هغه موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړی دي.
منور شاه رپورت مو اوریده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر پر ځنو خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علي خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ای سی ایل تګلاره ډېره پخوانۍ وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرشو کلونو له هیواده بهر نشول تللی او په دې ډول یې د سفر کولو بنیادي انساني او قانوني حق تر پښو لاندې شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزارت تر بندیز لاندې شاوخوا د 15,000 خلکو نومونه اوس له دوو لیستونو ایستلي دي. پښتنه دا ده چې هغه کسان چې تر لسیزو له خپلو حقونو بې برخې ول، آیا اوس د حکومت یا کوم ادارې او یا هم د ریاست یا دولت پر ضد مقدمه کولی شي او تاوان غوښتی شي او که څنګه؟ د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې له ورځې عملی شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي به د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال کے بھول جایا جائے گا.
د سفری بندیزونو مرکزونو د نوې تګلارې مطلب بدانوي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نوم اچولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او کنه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کلو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک به له دې اسانتیا او نرمۍ ګټه نشي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشهیي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومته تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدی شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فطر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي، نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین و او نن فضل دین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بله ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم ده چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي. د فرانسې خبری ایجنس په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د کرکټ پر وړتیا او په پیښو کې په پیښور کې د پر امن او لوبو باس کړی دی. ایجنس وایي پښتونخوا د پاکستان پر سطح د کرکټ په لوبه کې نوم پیدا کړی. بوروال کاکړ د رپورټ له مهمو برخو سره.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي پیښور په پرله پسې توګه د پاکستان په کچه د کرکټ د شل اوریز جام اتلولي ترلاسه کړه. اجانس لیکي چې پېښور د 4 میلیون وګړو ښار دی او له تیرې شاوخوا 10 کالو راهیسې پکې وخت نا وخته د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي. رپورټ زیاتوي چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې د طالبانو د ځانمرګو او نورو بریدونو د ویرې له کبله خلکو دې ته زړه نه شکاوي چې له کورونو راووځي. خو د اجانس په لیکنه په دې ښار کې له هغه وروسته حالات یو څه ښه شوي دي چې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پېښور د کرکټ لوبډلې د تیرې دوشنبې په شپه د پنجاب په راولپنډۍ کې په دویم ځل د پاکستان په کچه د کرکټ شل اوریز جام وګاټه. پېښور د کراچۍ هغې لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه چې د کپتان شاهد افریدي او د هغه د مرستیال سرفراز احمد په ګډون یو شمیر تجربه کار لوبغاړي هم پکې لوبېده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې له مودو راهیسې د دې ټورنامنت پایلوبا یا به لاهور او یا هم کراچۍ ګټله، خو دا پر له پسې دویم ځل دی چې پښتونخوا یې ګټي. ایجنس زیاتوي له دې ښکاري چې اوس د پښتنو وطن خیبر پښتونخوا هم د پاکستان په کچه د کرکټ په لوبه کې ځلیږي. د پېښور د لوبډلې روزونکي عبدالرحمن ایجنس ته ویلي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه پېښور کې د کرکټ لوبه بیرته فعاله شوې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پېښور لوبډله داسې زړور لوبه کوي لکه په چټکۍ د راپورته کېدونکو افغانستان لوبډله. د پاکستان د کرکټ اکیډمي مشر روزونکی محمد اکرم اجانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې د حالاتو له شکېدو سره به له خیبر پښتونخوا ډیر وړتیا لرونکي لوبغاړي راووزي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ډیوا رادیو خبرتیا مو ورده د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز په www.mashalradio.com او ری لدی سره پر فیسبوک او ټویټر باندې هم تاسو زموږ خبرونه شننې تبصری خبرونه ترلاسه کولای شئ. اوس هم په پیښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. نن سهار وختي په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډي برید وکړ. د پوځ بیان میجر جنرال عاصم باجوه وايي پنخته کې تر وساته وسلوال وژل شوی او د نورو لټون روان دي. وايي پنخته کې د دوه افسرانو په ګډون لس سرتیري ژوبل شوي دي. د مشال رادیو خبريال ته د برستندوی ادارو او روغتون کارکونکو ویلي په برید او پنخته کې لګ تر لګه 15 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وايي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال رډو تل د وزیر اعظم له اعلان ایواز نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستای شي. په سوات کې د ګوزن ناروغي مخنیوي څلور ورځې واکسینې کمپاین روان دی چې په کې بل څلور لکات څخه زیات او ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولاس هیسم وايي د طالبانو په خواني مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه ونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه وننیسي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د پوځي بور برګډال د معاملې او د اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پریښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره ټاکټیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. او د ازادي راډیو خبريال جان آقا الکوزي د جنازي لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. تر جنازي وروسته به د نوموړي مړی په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله نا ارامي وي نو ورسره ټوله منطقه کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار دي چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار دي چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دا رنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د ریاستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمیر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ایستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونو هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولای شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سکیورټي ګارد ساتلی شي، که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولای شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچی د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دې روباسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي، خو زموږ په نس په مکمله توګه د دې مسلې حل به هله روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومان مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو داوی کړی دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بل خو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د تیرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښې وې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو داوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالی مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو داوه کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته پتلونکو نه قانون کسانو کې ویلوی برخه د افغانانو دا چې په هیواد کې ل رواني جګړې یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې نامنی دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په نه قانون توګه تک تاړ شي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یو لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وځه ورځ تر ورځه په خرابېدو ده. اداره وای په تیرو څو ورځو کې دیرویشت افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې د ننه ناامن حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې څلور څلوېښت ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وای روان کال په افغانستان کې له یو لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا لس لکه کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سارې اداره وای چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وای که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نه آرامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامن حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځنې ګڼي چې په دې وجه د پاکستان هغه دریځ دی چې وایي افغانستان دې د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړی ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوي کول هم. دغه افراطی ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا څنګه پرانیستي. د دغه وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 5 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لوی ناندری دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیکي اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي حلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یو غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اورېدې. د قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسېدونکي وایي د صحت یا روغتیا په مرکزونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او ډاکتران او دارو درمل پکې نشته. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل د زیاتره مرکزونو ودانۍ زړې شوې دي چې له کبله دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای د جمرود خلک وای چې د دوی په کلیو کې په بیسیک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوی نشته. د جمرود جبی کلی عبدالمالک وای چې د دوی د صحت مرکز یو شمیر اسانتیاو تاړتیا لري
او تکلیفات موږ ته ډیر زیات دي. موږ سره دلته لچوی نشته، موږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جم تر رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګیږي. خپل ګاډی شته نه او بره شي د مسلې موږ
او د جمرود لالا چینه کلی یو تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پہله مسله موږ د ډیسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته. نو موږ ټول نه غټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي دا ځکه.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا دا چې ملیریا ډیره ضرور ده ځکه چې عام ملیریا دلته په لالا چینه کې وه. هر یو مریض به نو لالا چینه کې ملیریا وي او موږ ته بیا جمرو دمر لره چې آنا جانا موږ غریب خلک یو 1000 روپۍ موږ آنا جانا په کریا لګېږي. موږ ته چې هلته د ملیریا څه کم خلک دي چې موږ ته هلته وزر وي که هر اونۍ په هفته کې خو یو چکر وایي چې رابین اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جنسۍ په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر جنسۍ د صحت محکمې شرافیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوي ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډیسپنسران دې بيجوګان دې کې به موږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر بي کم چې نیوي کم مت دغه خلاف موږ سټریک ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د میشتو افغان محصلینو د ستونزو په اړه درسره غږیږو او هلته چې کومې ټولنې جوړې دي د افغان محصلینو او زده کوونکو او دوی په څه طریقو باندې د یو بل مرسته کوي او د نوي محصلینو ته داخلي اخلي دغه موضوع مو څېړلې ده. د خپرونې وړاندې کوونکی منور شاه دی او دا خپرونه په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وايي افغان کډوال ک لوی خوا د بدمنۍ لوجه به کور شوي او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي نو لبل خوایې په دغه هواد کې د نوي کول سباون هم د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې د سیړونکو په نظر افغانستان کې به امن راشي خو کنه وې کولی پوها او علم ونه لري نو هیواد یې پرمختګ نشي کولای. د تا په کتو سره پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوانان بیدار شوي او هڅه کوي چې د دې هیواد په اعلی تعلیمی ادارو کې زده کړې وکړي. د ځوانانو په دې حواله د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه هم جوړ کړي چې د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې شامل لري. د افغان کډوالو د زده کوونکو د ټولنې د یو ځوان سره مخابري کړي وای
زمانم علمګل علم دې او دلته د افغان سټوډنټ یونین خیبر پښتونخوا چې کوم یونین د افغان سټوډنټ د پاتې کیږي رئیس یم د استلا پرزیدنت یم او د دغه یونین تر څنګ په اکوړه خټه کم چې ریفیوجیز کیندې کنه د ماجیرنو په دغه کې یو ټولنه هم لري د افغان سټوډنټ سوسایټي دا د افغان محصلینو ټولنه کوره خطر نو دا هغه هم تیر د بورډ اف ډایریکټرز شو د ریپرزنټ پات شوم او بیا دا رینا ورستا د ریسر مطلب اوس په اوس وخت کې د ریسر همکاري او د ریس فکې اکټیویټیز مطلب دا سیاده تور د نو کوم اکټیویټیز په ماجر یا ریفیوجی کیمپو کې سره رسیدي نو دا وو سره موږ همکاري او د ریسر منډې ته دی لیدلو.
علم ګل نمو وو پختل چې په عامه توګه افغان کډوال زده کوونکي د اعلی تعلیم په لړ کې سم مشکلات لري نو مولې وای تر ټولو مهمه مسله د معلوماتو نشټوالی دی.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې د اف اس سی نه پس یا دولسم سن نه پس چې موږ ورته لیسه وایو، د هغې نه پس دوی نه شي کولای چې په صحیح طریقې سره ګایډ شي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی به په یونیورسٹی کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي، پروسیجر څه دی، موږ ته څه کول دي، څنګه دي کول پکار. ځکه تر اف اس سی او لیسې درسونه خو موږ په کیمپ کې هم موږ خپل لیسې سکولونه لرو، ډېر په اسانه طریقه باندې موږ هغه سټډي کولای شو. دولسم سن پورې موږ سبق ویلی شو، د هغې نه پس بیا موږ د غټ مشکل لاوي چې په یونیورسٹی کې څه طریقه کار څه دی، څنګه ایډمیشن والو، پروسیجر څه دی، څه کول دي، څنګه دي کول. نو اساسي ستونزه کډوالو سټوډنټانو لپاره هغه دا ده چې د اف اس سی نه پس یونیورسٹی لیول ہائر ایجوکیشن مطلب چې موږ ورته وایو لسان بیچلر یا ماستر، دې لپاره داخلي دا دغه مشکل دی.
علم ګل زیاتوی هم د دې مشکل حل کولو لپاره دوی وخت په وخت سیمینارونه او معلوماتي پروګرامونه کوي او هڅه کوي چې د بیلابیلو پوهنتونونو معلومات افغان کډوالو زده کوونکو ته ورسوي.
دا زمونږ مطلب سینیئر چې کوم یو مطلب مشهور په اصطلاح د کار د سرټیفیکیټ انجینر صاحب صلاح الدین ممتاز کبیر صاحب چې اوس مال په فرانس کې دی، نو دا هغه حالې زلې وي، دا هغه ناس دي چې مونږ هغه دا شیج ته کړو، بیا مونږ چې د فیلډ درال لا شین دي ټک کې چیرې، نو په دغه سلسله کې مونږ خپل حالې زلې شروع کړې دي او دا غوډه اوس مونږ هو لاجریان لري، مونږ کوښښونه کوو چې دغه حالې زلې په مخ وي او دغه لکان دي اف اس سی نه پس د دولسم نه پس په بچلر لپاره او د ماستر لپاره زیو لپاره داخل کوو نو ستاندو.
نو موله زیاتوی چې تر دې د مې ټولنې ګڼ شمیر افغان کډوال ځوانان د آلاز د کړلو لپاره یو شمیر معتبرو پاکستانی پوهنتونونو ته رسولي چې دوی د خپل هیواد په ګټه لوی لاستراوړنه بولی.
2010 کې چې کوم دلته مطلب موږ هغه ټیم کې لا سټډي یونیورسيټي کې مشن نو شو، نو د دې افغان فیوجز کوم کمپونه چې د دې نه به وګتو کشمیر مطلب سلور 15 د سټډنټانو چې د پاکستان کوم یونیورسيټیز دی او موږ چې کوم کوټه شتو دی افغان په پاکستان کوم یونیورسيټیانو کې، نو هغه نه به سلور 15 د سټډنټان بل خو زمونږ د ماجور کمپونه کې د حل زلو منډ تړو په اثر باندې د هغه په کوششونو په لامل موږ وکولې شو چې اوس دې په لږونه بلکې 100 نبره تعداد رسیدي د غسپرنټانو چې کوم اوس د پاکستان په مختلف او چپرینو یونیورسيټانو کې سټډي کوي او سبقونه وایي. دا د جملې نه مطلب موږ سره د اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد یونیورسيټي شو، پېښور یونیورسيټي شو او د دې ترڅنګ فیصل آباد اګریکلچر یونیورسيټي شو. دې کې زمونږ د کیمپ نه سټډنټان ځوانان دي او سټډي کوي او سبقونه وایي، نو دا مهمه چې موږ د زمونږ لپاره ځکه چې موږ ضرورت لري ایجوکیشن د افغانستان لپاره ایجوکیشن ضرورت لري، نو موږ دا ډیر غټ اچیومنت غواړو په دې لار.
علم ګل عالم وای په کار دی چې افغان کډوال زده کوونکي د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان کوم پوهنتون ته هم لاړ شي، نو اول دی د افغان محصلینو د ټولنې معلومات وکړي او هغوی سره د رابطه وکړي. دوی تقریبا هر پوهنتون کې د ټولنې غړي لري چې هر ډول مرسته به ورسره کوي. په دې موضوع نور حال هم درکو خو دلته اخلوی ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې درته داوار په پاکستان کې د افغان کډوالو د کونکو لپاره د اعلی تکړه په حق لا معلومات درکو.
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د کونکو د ټولنې یو بل مشر راته په دې حق لا ویل.
جمال الدین کبیر یم، اوس مهال دا کړه تک ماجر سین کې هجرت ورځ شپې سبا کوم او د صوابی پانتون کې د زراعت انجینری پونځي ماسلین او الته د افغان ماسلینو اتحادی رئیس هم یم او دا اوس می د اتحادی دوره ختمه سره سیږي او دلته د افغان ماسلینو ټولنې معاون پتوګه د رئیس ماوین پتوګه وظیفه اجرا کوم.
دا چې افغان کډوال ځوانان د تعلیم په لړ کې یو شمیر استونزې لري، د زده کوونکو ټولنې څه اهداف لري او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي؟ جمال الدین کبیر په دې پوښتنه وویل.
هدف یې د ټولتم فارغین پانتونو ته تشویقول او د هغوی لارښوونه او په داخلو کې هغوی سره همکاري کول وو. هغه وخت دا کوړي 500 کمپونو څخه کال کې 2003 پانتونو ته په ډیره مشکله لار موندله.
کله دغه ټولنه جوړه شو نن سبا لکه دغه پنځه کال شپږم کال روان ده فعالیتونه کیږي او روانه ده تر لسګونه پورې مطلب د پنځوس داسې اتیا پورې حاصلین په افغانستان کې په پاکستان کې پوهنتونو کې لوړې زده کړې کوي اوال ته رسېدلي دي کامیاب شوي دي.
نوموړی وایي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه د ځوانانو لپاره یو شمېر فعالیتونه لري چې مقصد یې خپل ځوان کول په مثبتو هلو ځلو کې مصروف ساتل دي.
دغه د ټولنې کومې کړنې چې دي یا دغه کوم فعالیتونه چې دي زه به تاسو سره شریکم چې دلته موږ د صحت په اړه د تعلیم په اړه د دغه د لوبو د نورو فعالیتونو چې هغه ځوانان تشویقول دي یعنی د تعلیم په برخه کې موږ همیشه کوشش کوو د ځواني طبقه د دولسم نه تر پانتونه پورې دغه تشویق خو ځوانان تشویق خو ورسو پانتونو ته او د هغې نه علاوه موږ سیمینارونه جوړوو په مشاعرو کې شرکت کوو دغسې د امن مشاعرې دغسې د پښتنو دلته د خوشحال خان بابا ورځ نمانځل کېږي دوی سره شریک کیږو او دوی سره غونډې کوو او همدغسې په خپلو افغانانو په منځ کې په دې کیم کې موږ همدغه فعالیتونه مو دي همدغه ترسره کوو. ده
دا چې په دې ورستیو کې د دولسم جمعات د نتیجو نه پس د پاکستان په پوهنتونونو کې داخلي روان دي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنې د لړکې څخه تیاری نیولې. جمال الدین کبیر په دې حق له ویل
سره تیاری مونږ نیولې دا مونږ په هر پانتون کې د ټولنې نمائندل لري لسو او بل زمونږ اکثر کسان چې دغه پنځو کلو کې پوهنتون ته رسېدلي دي د پاکستان او د افغانستان وي هغوی هلته د افغانانو خدمت کوي هغوی لارښوونه کوي هغوی ته داخلي لارې چارې کوي هغوی د داخلو نه خبروي او بله تیاري دغه ده چې کله دولسم نه فارغ شي موږ کله دې دولسم هلکانو د دې شاګردانو ته محصلینو ته داسې یو سیمینار یا د داخلو په اړه یا د پوهنتونونو په اړه دوی ته تیارو جوړو اوریدونکو ته سره به دا شریکم چې سوابی پوهنتون هزاره پوهنتون د عبدالولي خان پوهنتون د باچا خان پوهنتون او نادرن پوهنتون نوخار دغه پوهنتونو کې داخلي جریان لري تر څلېرشتم سپتمبر پورې تاسو کولی شئ خپل اسناد جمع کړئ.
ویل کېږي چې په افغان کډوالو کې ډېرې کمې جنکۍ د بنیادی تعلیم سهولت لري او بیا ځنې دا هم وای چې بعضې مور پلار لوڼو ته د عصري تعلیم ورکولو په حق کې نه دي. جمال الدین کبیر وای اوس حالات بدل شوي چې ورسره د مور پلار په فکرونو کې هم بدلون راغلی او تمه ده چې په مستقبل کې به افغان کډوال جنکۍ هم د اعلی تعلیم په لار روان شي. نوموړی وای
الحمدلله موږ د نجونو تعلیم تلیواله یو او باید نجونې تعلیم وکړي نجونې دغه حدیث ته زما مفهوم راوالم چې په نارینه او ښځینه باندې تعلیم فرض دی علم فرض دی موږ په خپل په خوا خو دغه تیر نفس کالو مخکې موږ د نجونو سکول یا مکتب نه درلود اوس الحمدلله درې مکتبونه دي موږ د نجونو د ابتدایا دي پدما پورې سبق ورکول کیږي دغه لارو او موږ افغان ماسلینو ټولنه دغه د جنو مکتبونو د مسول د مدیر زبه نوم واخلم رحمت الله رحمی نومیږي دوست امن نړیوال ایوانی د ټکلې دې دغه پلاس کې دی هغه ډایرکټری او موږ د دوی همکاري کوو او موږ وایو چې باید هر انجنه هر ماشوم دې تعلیم وای سبق دی وای سفاره دی وای قران دی وای وای ذکر وای.
جمال الدین کبیر وای د ملک او قام پرمختګ به هله امکان ولري چې افغان جنکی هم په تعلیم کې وړاندې لاړ شي. نو موړه افغان کډوالو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغان کډوالو ته دا پیغام لرو چې خپل کم کیمپونه چې دی په خیبر پښتونخوا ته په خبر شو یا داس چرته دا مردان بونه ډیر دغه چې د ثوابي کيم شو دغه چې د شمشتو نصرت مې نه کيم شو داخل کيم شو ټول خټک د خیرآباد کيم شو دغه کوم کيم کنه باید اغوان ماسیدین مشان باید راټول شي دغه ټولنه جوړ کړي کوم چې دغه یو مثالی ټولنه موږ جوړ کړی دا موږ خدمت کوو او سم منګه د فیسبوک لاره د خپل ملګرو د دا اړیکو ټلیفون لارې د مونږه خبرو او مونږ سره تماس کشي او باید دغه ټولنې په خپل ځایو کې جوړ شي. دغه ډېری ګټورې تمامېږي نو هر کیمپ کې باید ټولنه جوړه شي او دغه سي پیغام ورکړ شي، دغه تعلیم ته ورسول شي، دغه سي پوهنتونو ته ورسول شي.
جمال الدین کبیر وایي افغان کډوال ډېر صلاحیتونه لري او د اعلی تعلیم موقع هم شته، په کار دی چې ځان پر خبر کړي او ګټه ترې واخلي. دا راز یو بل سره دی هم په دغه ډول موقعو تر لاسه کولو کې مرسته وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی